ستړي مشه مشال ریډیو ته واګه په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوه د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې د خپل قربا منوښانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې د چین ناګوادر ته د لارې مسله، د سېنات انتخابات په افغانستان هلمند ولایت کې د ولسی خلکو یرغمال کېده او دا راز یو شمېر نور موضوعات باندې ریپورټونه لرو. ځنې ریپورټونه نړیوال هم لرو، خو په سر کې د بریوال کاکړ نه د سات تازه خبرونه لرو.
نمړې دا مهم خبرونه سرټکی د بلوچستان اسمبلی ویل دي چې د غوادر کاشغر لوې لار دي پر ځړه نقشه بیرته بحال کړي. د بلوچستان په چمن سیمه کې دوه افغان سرتیر وژل شوی او د مصر او عدالت فلسطینی حماس ډله یو ترهګر تنظیم ګرځولې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان اسمبلی ویل دي چې د غوادر کاشغر لوې لار دي پر ځړه نقشه بیرته بحال کړي. د غشتنه پرون د دې صوبایي اسمبلی په غونډه کې اوسو چې مشري سپیکر جان محمد جمالی کوله. د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي لیاقت آغا د پنځشنبه په ورځ د یو شمیر حکومتي او اپوزیشن غړو په استازیتوب یو قرارداد وړاندې کړی چې پرون منظور شو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د قرارداد تر منظوري وروسته وویل
ہماری سب کی زندگی کا مقصد یہی ہے
زموج د ټولو د ژوند مقصد همدادې چې موږ په خپل منځ کې سرکښینو او د خپل ساحل له وسایل قومي تشخص او د خلکو د حق حاکمیت لپاره وجنګیږو. موږ د دې لپاره جنگیدل هم یو او بیا به هم په ګډه جنگیږو او همدا هغه څه دي چې په دې هیڅ سودا نه کوو.
په دې قرارداد کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه شوې وه چې د غوادر کاشغر لوی لار دي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې تیر کړل شي. په چمن کې د افغان پولیسو دوه سرتیر وژل شوی دي. د چمن امنیتي چارواکي وایي د ښار په بای پاس سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي چې وروسته یې پیژندګلوي د روزګل او احمد الله په نامه سوی ده. چارواکي وایي دا دواړه سره ورونه دي او په هلمند کې د افغان پولیسو سرتیر دي. د چمن یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغ یې خپور سینن مشال ریډي ته وویل دا افغان پولیس سرتیر د افغاني طالبانو لخوا په هدفي وژنه کې وژل شوی او وسلوال طالبان په تیښته بریالی شوي دي. چا تر اوسه د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو وروستی فهرست خپور کړی دی. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتي څانګې چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې پر 15 نیټه کېدونکو د انتخاباتو کې د برخې لپاره د 131 کسانو اسناد منظور شوی دی. د پاکستان زیاتره ګوندونه پر دې ټینګار کوي چې حکومت دې د سینټ د څوکیو د خرڅېدو مخه ونیسي. په دې اړه د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د استازو غونډه هم شوې وه، خو هغوی د دې عمل د مخنیوي پر لارو چارو نه سره سلا شوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د جمعې په ورځ په یو متفقه قرارداد کې د سینټ د څوکیو د خرڅېدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د جنوبی وزیرستان په سروکی سیمه کې پرون مازیګر د سړک غاړې د ماین په چودنه کې د پاکستان دوله سمنتی سرتیری جوبل سوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا چودنه د امنیتي ځواکونو په قافله کې شامل یو موټر ته نږدې سوی ده. د پاکستان د سند صوبې حکومت د مجرمانو پر ضد د ډرون الوتکو کارولو پریکړه کړې ده. د سکر پولیسو ایس ایس پی تنویر حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې پولیسو ته دوه ډرون الوتکې ورکړل شوي هم دي او دا به د جمعې له ورځې کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړې چې له دې الوتکو څخه به په هغو سیمو کې کار اخیستل کېږي چیرې چې په جرمونو کې ککړ خلک پټن ځایونه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د قدرتي پیښو په نتیجه کې د زیانونو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر ځنډولی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون ناوخته ولسته په یو ځانګړې وینا کې وویل چې د افغانستان خلک له یو حساس پړاو څخه تیریږي او په داسې حالت کې به خپل خلک یوازې پرې نږدي. افغان ولسمشر پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د واورو شوېدو او سیلابونو له کبله له اغیزمنسو خلکو سره مرستې وکړي.
په عین حال کې به د بین المللي مرستو یو صندوق جوړ کړو. خسارات دومره زیات دي چې جبران یې په تېره بیا د انکشاف په برخه کې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده. موږ د ارجیابی په حال کې یو چې د خساراتو وسط په دقیق ډول بین المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین المللي مرستو پرته د تاواني شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي.
د قدرتي افتونو په افغانستان کې تر درې سوه زیات کسان وژلي دي، د کوم له کبله چې افغان حکومت پرون په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. پاکستان د قدرتي افتونو له کبله اغېزمن سو افغانانو ته د مرستې په توګه خوراکي توکي، دواګانې، خیمې او د ضرورت نور سامانونه ورلېږلي دي. په کابل کې د پاکستان د سفارت خانې لخوا بېګا مشال ریډیو ته په لېږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت پوځ او خلکو لخوا افغانانو سره د مرستو لپاره دوی الوتکې لېږل شوي دي. د افغانستان په جلال آباد کې بمی چاودنې یو تن ټپي کړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتو مسؤول احمد ضیا عبدالعزی مشال ریډیو ته وویل چې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند په یو ټرالۍ پورې په تړل شوی بم چاودلی چې یو تن یې ټپي کړی دی. چا د دې پېښې په اړه نه ده منلې. په مصر کې یو عدالت د حماس فلسطینی ډله یو ترګر تنظیم ګرځولی دی. د مصر ټلویزیون په قاهره کې د عدالت د دې پریکړې په اړه پرون رپورټ خپور کړ. د مصر چارواکي دا کوي چې حماس ډله په دې هیواد کې له هغو سخت دریځو سره اسلام پالو سره مرسته کوي چې پر امنیتي ځواکونو یې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. او وروستۍ خبر د لوبو، پاکستان د نن په لوبه کې زمبابوې ته په شل رنزونو ماتې ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو اورونو کې 215 منډې وکړې. په جواب کې د زمبابوې ټول لوبغاړي په 215 منډو جوړولو څخه وروسته آوټ سو. د خبرونو پای
دا وو بوریوال کاکل چې د مشال ریډیو خبرونه کې درته د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د غړي پټونه واوري. د بلوچستان صوبایي اسمبلی د چین نګوادر ته د لارې د مبینه بدلون خلاف قرارداد منزور کړی. په دغه موقع سپیکر جان محمد جمالی د صوبایي غړونو د پښتنې ورسته ویل چې دا قرارداد په متفقه توګه منزور شو.
آیا قرارداد نمبر 55 کو ترمیم کے ساتھ منظور کیا جائے؟ تو قرارداد متفقہ ہوئی منظور، آپ سب کو مبارک ہو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د سینټ په انتخاباتو کې د امیدوارانو د کاغذونو عمل سر ته رسیدلی. د سینټ د څومره چوکیو لپاره څومره امیدواران د انتخاباتو کې برخه اخلي، د یاد کمیشن یو چارواکی وایي
ټوټل سیټونه خاص 250 دي. او څلور سیټونه چونکې بلا مقابله وشو نو اوس 48 سیټونه دي او یو سل او یو دیرش کسان مقابله کې دي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د 1300 ورځو راهیسې ګڼ شمېر کورنۍ افغان طالبانو یرغمان کړی دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي په دې لړ کې د عملیاتو په اړه وایي
ولې د ملکي افرادو د تلفات په خاطر باندې کوشش کوو چې ډېر کم سرعت او ډېر په احتیاط مخته ولاړ.
او په سواد کې ځوانانو د امن راوستلو لپاره یو تنظیم جوړ کړی. دوی باید څه حل ځلې کوي؟
د زنانو او د الکانو په دې ټولنه کې شاملول او د اغونه په علاقه کې د رولې او د امن راوستو کوشش کول دي.
یو شمیر نور کورنی، سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اخیری خبری غړی ته غوږی چې تاسو یې د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې واځي په پښتو جباوري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د بلوچستان اسمبلی د کاشغر گوادر د لارې د مبینه بدلون خلاف قرارداد منزور کړو. د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي چې دغه لارې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سیمونه تیر کړي شي چې دا راز د گوادر د بندر نه د همدې صوبې وګړي ګټه واخلي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په دې موضوع ریپورت را لېږلې چې د دې قرارداد د منځوري په وخت د سپیکر د اعلان سره شروع کیږي.
آیا قرارداد نمبر 55 کو ترمیم کے ساتھ منظور کیا جائے؟ تو قرارداد متفقہ ہوئی منظور، آپ سب کو مبارک ہو. آپ سب ایک پیج پر.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې د خلیفہ ماجګر د سپیکر جان محمد جمالی په مشرۍ کې پایل سو، په کې د جمرات ورځې په وړاندې سوي قرارداد باندې بحث شروع سو. د قرارداد چې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي لیاقت هغه وړاندې کړ، د یو شمیر حکومتي او اپوزیسیون غړي هم لاټړ ورسره وو. په دې قرارداد کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وسوه چې د گوادر کاشخر لوی لاردی په زړه نقشه چې د بلوچستان له پښتون مشتو سیمو څخه تیریږي بیرته بحال کړل سي. په دغه قرارداد باندې د وینا کولو پر وخت د اپوزیسیون غړي عبدالرحمن کیتران ویل،
هم اتنے بڑے صوبے کے مالک، ہمارے پاس سب سے زیادہ بڑا
موج د دومره لوی صوبے مالکان، لموج سره تر ټولو لوی ساحل، مدنیات او کوم څه دي چې په دې ښکلي وطن کې نشته. لکن زموږ بد قسمتی او د زورور زور چې موږ د یو سړک فیصله هم په خپل نسو کولای. آیا موږ له اسلام آباد څخه دا یو فاست کولای سو چې د خدای لپاره دا یو سړک خو زموږ په خوښه را جوړ کړی؟ نور چې ستاسو څه خوښه ده هغه موږ ته قبوله او ستاسو غلامی زموږ قبوله ده. له دې سره چې د اسمبلی شاوخوا ټولو غړیو د دې قرارداد په حق کې او د گوادر کاشخر د لارې د اړولو پر ضد خبرې وکړې. د اپوزیسیون یو بل غړي او د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکزی بیا وویل، کله چې په 1978 کې روس افغانستان ته راغی نو زموږ مشرانو به ویل چې د دوی هدف افغانستان نه دی، بلکې روس گوادر ته او تودو اوبو ته رسیدل غواړي. نو ځکه بیا یو جنګ پایل سو چې پاکستان، امریکا، روس او ټوله سیمه یې حساس وه. هر څه چې وه خو بیا دا جنګ ختم سو او روس بیرته لاړ. نن زموږ د دې اوبو لپاره پنجاب هڅه کوي. نن پنجاب زموږ لپاره یو بل روس جوړ سوی دی چې موږ ته هیڅ هم راکول نه غواړي او یوازې تر گوادر ځان رسول غواړي. د اسمبلی د یو شمیر غړیو تر وینا وروسته په پای کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپله وینا کې وویل، زموږ د ټولو د ژوند مقصد همدا دی چې موږ په خپل منځ کې سره کښینو او د خپل ساحل له وسایل، قومي تشخص او د خلکو د حق حاکمیت لپاره وجنګیږو. موږ د دې لپاره جنګېدلی هم یو او بیا به هم په ګډه جنګېږو او همدا هغه څه دی چې په دې هیڅ سودا نه کوو. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې حکومتي او اپوزیسیون ټولو غړیو په خپل وار سره د گوادر کاشخر لوی لاره د بلوچستان د اولس لپاره تر ټولو ګټوره وبدله او په یو بل یې غږ وکړ چې په هیڅ صورت باید یاد لوی لاره له بلوچستان څخه د پنجاب خواته اړولو ته پرې نه شول سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوانی مبجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو ته غواګي، پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست جاری شوی. الیکشن کمیشن ویلي دی چې 131 کسانو ترمنځ به د 80 چوکیو لپاره مقابله کیږي، ځکه چې د 100 چوکیو باندې د سینټرانو بلا مقابله انتخاب شوی دی. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د الیکشن کمیشن تر مخه پرون مازیګر د خالی پورز د کاغذونو د واپسې اخیری نیټه وا. دغه دوران بازي امیدوارانو خپل کاغذونه واپس کړ او دا شان ټول 131 امیدواران په میدان کې پاتې شو. د الیکشن کمیشن د خبر پانې تر مخه په جنرال یا عام چوکو د پنجاب نه 11، د سند اتو، بلوچستان د 14 او خیبر پختونخوا د 12 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې یو افسر خورشید عالم وینا وا،
یو سل دوات یا کسانو اپلای کړی و په وې کې بیا شو کاغذونه ریجیکټ شول او یو سل سلور سلویخ کسان پاتې شو. بیا چې کله وډراول لپاره واپس لپاره خبرو شو نو اوس چې دین یو سل یو دیش کسان چې دین په دې سینټ لپاره مقابله کې دي او ټوټل ستونه خاصې 25 دي او سلور ستونه چونکې بلا مقابله وشو نو اوس 8 سلویخ ستونه دي او یو سل او یو دیش کسان مقابله کې دي.
د سینټ د وټونو د طریقې کې تکرار او تفصیل پاکلا بیا هم خورشید عالم زیاته کړه
هر صوبه کې وو سیټونه د جنرال لپاره به مکمل کیږي دوا د ټیکنوکریټ او دوا زنانو لپاره یو سیټ پدې کې صرف اضافه ده په خیبر پختونخوا کې چې د اقلیتونو دی او یو په بلوچستان کې دا به پدې پر کېږي په 2018 کې بیا په پنجاب او په سند کې کیږي هر صوبه کې به صوبایي اسمبلی پولینګ سټیشن یې د اسلام آباد لپاره به کوم دوه سیټونه دي قومي اسمبلی پولینګ سټیشن نه د قومي اسمبلی امیدواران به وټونه ورکوي د فاټا لپاره چې کوم 12 اراګین قومي اسمبلی دي هغه به دا سرور کسان منتخب کوي
د یادونه ده چې د پاکستان سینټ کې ټول یو سل او سلور غړي وي چې پکې هر درې کال بعد د نیمو موده ختميږي او دغه رنګ 250 نوي سینټران ایوان ترازی د مارچ په 15 نیټه کې دونکو سینټ ټاکنو کې د پیپلز ګوند لخوا فاروق اچ نایک او میرمن سسی پلی جو دغه رنګ د متحده کامی موومنت لخوا بیرستر محمد علی سیف او میرمن نگت مرزا بغیر د مقابله سینټران ټاکل شوې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او د دې غړې د ختمېدو سره سم یعنی پښپګو بجو به هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوري ورزو ریپورتونو ته د ریپورتونو تر مخه د افغانستان په هلمند ولایت کې وسلواله طالبانو ګنډش مر کورنۍ يرغمال کړي چې د خلاصولو لپاره یې افغان امنیتی ځواکونه هلې ځلې کوي خو ځای چارواکي وایي چې عام ولس د زیان نه د بچ کولو لپاره په عملیاتو کې د احتیاط لوجه وخت لګي په دې حق له نور تفصيل د سیمینار د مشال ریډیو همکارا حمیده عثماني راکوي
په داسال کې چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عامو خلکو د یرغمل کېدو څو ورځې تیریږي د مرجی ولسوالۍ چې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط سره هڅه کوي چې دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه وژغوري احمد شفیع سولمل چې د شنبې په ورځ یې ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل وروسته تر هغه چې حکومتي ځواکونو په مرجه کې عملیات پیل کړل نو وسلوالو طالبانو د محاصرې د کړې په تنګېدو سره له دغه ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخیستې ده
دوی دا ټول هم د دې تاکتیک څخه استفاده وکړل او بل اخر دا نه خسته هغه بے وزلی او بے ګناه کسان چې په هغه کې دي هغه ته صدمه ونه رسیږي دوامدار د ساحه د داسې یو دقیق سیړنې لاندې ده چې که عملیات حتی و هم تندېږي یو څه د تاخیر سره مواجه هم سي ولې د ملکي افرادو د تلفاتو په خاطر باندې کوشش کوو چې ډېر کم سرعت او ډېر په احتیاط مخته ولاړ شو
د هلمند په مرجی او یو شمیر نورو ولسوالیو کې له تور از راهیسې د ذوالفقار په نوم پوځي عملیات پیل شوي دي د هلمند د مرجی قومي مشر عبدالسلام هم د عامو خلکو یرغمل کېدل منی خوای چې د یرغمل شوی کورنۍ شمیر 400 ته رسیږي
دغه کورنۍ د طالبان تر تاثیر لاندې دي یعنی د باندې پرې خودل ته نه پرې دي او په دغه منځ کې طالبان خپل سنگر نیولې د څو ورځې کېږي چې جنگ دوامدار شروع او روان ده ویس باندې مینونه پرستوی دی عام ملکی خلک باندې الوزی عام نظامی ځواکونه باندې الوزی دواړو طرفونه تاوان رسیږي او هم خپل طالبان هم په دې مینو باندې خطه دي
تر اوسه طالبانو د دغه یرغمل دیونه په اړه څه نه دی ویلي کڅه هم چې د هلمند د تریخناور سیمې د خلکو وروستي تلفات معلوم ندي او د مارجی ولسوال ډیر کم غني خو په سیمه کې مینونه د خلکو عوامنيتي ځواکونه په وړاندې سترننګونه غنل کیږي دا لخکارانه د چمنيتي ځواکونه به د ماينونو په پاکولو او د دغې سیمې د خلکو په ژغورلو کې لکوم لارو چارو کار واخلي ترڅو د رامنځته کیدونکو ناورین مخې نیولې وي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان د سند صوبې حکومت په دغه صوبه کې د جرایم پېشه عناصرو خلاف د کاروایي لپاره د درون جازونو نه د کار اخیستلو فیصله کړې چارواکي وایي په دې مقصد د پولیسو ته دوه درون جازونه ورکړي دي او دا به د جمعې د ورځې نه کار شروع کړي په دې حق له تفصيل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریمی راکړي
په سین صوبه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ډرون الوتکو پیل کول د راتلونکي هفتې څخه شروع کیږي. پولیس چارواکي وایي دوی له نړیوال مارکیټ څخه دوه ډرون الوتکې اخیستلي. د سکر پولیسو ایس ایس پی تنویر حسین نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل له دې الوتکو څخه به په هغو سیمو کې چې ګڼې ونې پکې شتون لري او هلته په جرمونو کې ککړ خلک پټن ځایونه لري هلته به ترې کار اخیستل کیږي.
اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو کچے ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے
پسین صبح کے کچے علاقہ اور تویلے شی ڈیرے جرائم پیشہ خلق پدغ سیمو کی پٹی گی دلتا گنے ونے ولاڑی دی او آبادی ہم کم ادا دے علاقوں تا دا پولیس لخوا دا مخبر پلے گلو کی ستونزی بھی او کچوک پولیس پسپینو جامو کے او یا مخبر دا غلط لاڑ ہم شی نو مجرمان پری پوہی گی چی سوک نوے سڑے دا دوی علاقے تا راغ لے دے پدے حالاتو کے لدغی علاقوں څخه معلومات ترلاسہ کول گران وی. د دې ډرون یو مقصد دا دی چې دا به په دغه علاقو کې د جاسوسۍ یا مخبرۍ لپاره هم کارول کیږي. د هغه په خبره دا ډرون په تورتم کې د جاسوسۍ کولو صلاحیت هم لري او په دې کې لګیدلې کیمرې د صحیح ځای په هدف کولو او د جرایم پیشه عناصرو د څارنې لپاره په کار راوستل کیږي. ایس ایس پی تنویر حسین زیاته کړه ډرون الوتکې په نړیوال بازار کې چندان قیمته هم نه دي. دوی ترلاسه کړي ډرونو کې هر یو له 500,000 څخه تر 2,00,000 ډالرو پورې ارزښت لري او دا پیسې سند پولیسو له خپلې عادي بودیجې څخه ورکړي دي.
جی پی ایس کی مدد سے یہ اپنے
نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ اگر یہ راستہ دی وائی دی جی پی ایس للارے زمنگ دا ڈرون خپل هدف تزی او کل ادا سے ڈزی کی گی چی صحیح لو رہی را معلوم نوی نو دا ڈرون پدے سلسلہ کی زمنگ سارا امرست کبھی ددے نہ علاوہ کد جاسوسی پا دوران کے ددے ڈرون سخا لار ورکشی نو دا بیرتا خپل خودلی زائی تا پخپلا زان رار سوی. ایس ایس پی تنویر حسین زیاته کړه د دې ډرون کارول بیخی اسان دی او پولیسو د دې د بیا رغونې او د دې د چلولو زده کړې ترلاسه کړې. د هغه په وینا دواړه الوتکې به د یو مرکز څخه د ریموټ له لارې کنټرولېږي. د دې سربیره دا الوتکې د پولیسو په یو خصوصي ګاډي کې د کېناستو صلاحیت لري. نوموړي وویل ځنګل نه علاوه د دې ډرون څخه به په ښار کې هم کار اخیستل کیږي او په لویو سړکونو د ګاډو د جام کېدو د وجې د معلومولو او د سړکونو د څارنې لپاره به هم د دې څخه کار اخلي. یاد دی وي د دې نه مخکې په پاکستان کې ډرون الوتکې یا خو په قبایلي سیمو کې د بمبارۍ لپاره کارول شوي او یا هم د رسنیو لخوا د لویو جلسو د کوریج لپاره استعمالېدي. ایس ایس پی تنویر حسین وایي په پاکستان کې په لومړي ځل پولیس د ډرون څخه کار اخلي او د دې له ازموینې وروسته به دوی نور ډرون هم له نړیوال بازاره ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2,113 14,530 15,015 او 15,380 کلو هارت ساوری دلشه.
مشال ریډیو ته غوږی ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پورته شوو ګامونو باوجود په تیرو دریو هفتو کې ترهګرو پیښو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. دا مقاله وایي پاکستان ته پکار دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خو او بدو وسلوالو کې فرق ونه ساتي، د ټولو خلاف ګامونه پورته کړي. د دې مقالې مهمه برخه د ملیحا مرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي چې که څه هم حکومت ته ترهګري د کابو کولو کوشش کوي خو دا مسله په ځای پاتې ده، بلکې داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده، ځکه چې په تیرو درې اونو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. رسپانه په تیرو ورځو کې د شیاګانو وژنو ته په اشاره سره وایي چې وسلوال له فرقوارانه تشدد سره امنیتي ځواکونه په مختلفو محاذونو مصروفول غواړي، یا دا هم کېدای شي چې د وسلوالو خلاف د کاروایی په وړاندې د ریاست اراده کمزوري کړي. رسپانه د نو درېدونکو ترهګر بریدونو په حق لوایي چې دا ښایي حکومت ته اوس هم په ډېرو مسلو کار پاتې دی. رسپانه لیکي د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې اپیکس کمیټیانو ته مسلسل د کار کولو ویل شوي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومیک پوځي کاروائی روانه ده او پر پاک افغان پوله هم د دوانو هیوادونو همکاری زیاته شوې ده. رسپانه لیکي د امریکا د 11 ستمبر د پیښې پس پاکستان له دغه هیواد سره په ترهګریزې جګړه کې ملګری شو، خو اوس په افغانستان کې د امریکا او نیټو جنگي مشن د ختمېدو سره سم داسې ښکاري چې په دې کې تر ټولو ناکام پاکستان دی، ځکه چې اوس د ترهګریزې خپله جګړه کې بوخت دی. ورځپاڼه لیکي د پېښور سکول برید هر څه بدل کړل چې د پاکستان ځواکونو د ترهګري ګواښ په اصلي معنا کې محسوس کړ. که څه هم د پېښې نه مخکې هم په ملک کې په ترهګري واقعاتو کې 6,000 ولسی وګړي او 15,000 امنیتي سرتېري پکې وژل شوي وو. د ورځپاڼې په خبره اوس په پاکستان کې ټول د ترهګري او یا له فرقورانه تشدد سره مخامخ دي چې دا هر څه د پوځ ناکامو امنیتي پالیسیانو نتیجه ده. ورځپاڼه لیکي اوس کو پاکستان افغاني طالبانو ته لا کابل سره د مذاکرات وای نو هغه ځکه چې د پېښور د سکول برید پس د وسلوالو ګواښ یرولې دي. خو د ورځپاڼې په خبره یوازې پر مذهبي ادارو توجه کولو سره مسله نه حل کیږي ځکه چې په پاکستان کې مذهب او پرتشدد رویه له یو بل سره تړلې دي. د ورځپاڼې په خبره یوازې په جوماتونو او مدرسو کې له نفرت ډکو خطبو باندې پام کول د وسلوال یاغیتوب حل نه دی او وایي چې وسلو ته رسایي او د هغې د استعمال تربیت هم ذمهوار عوامل دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سپاه صحابه پاکستان او یا د لشکر جنگوي لخوا د شیاګانو خلاف تشدد زغمل شوی او زیاتوي د طالبانو او القاعده نفوذ له زیاتېدو سره د شیاګانو د ختمولو عمل نور هم اسان شو. ورځپاڼه لیکي د هیواد ریاست له دغو ډلو سره د شیاګانو پر وژنه کله خبرې ونه کړې. د ورځپاڼې په خبره د ترهګري خلاف د حکومت په قومي اکشن پلان کې په پاکستان کې د وسلوال یاغیتوب ټولو وجوهاتو ته پام نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقورانه تشدد د هغو مارانو نتیجه ده چې دغه هیواد د هند خلاف د استعمالولو لپاره په خپل انګړ کې ساتلی دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
او اوس وردو سواد ته. په سواد کې د بیلابیلو سیمو مشرانو د امن ټولنه په نوم یو نوی تنظیم جوړ کړی چې پکې د دې سیمې زلمی او پیغلې بغیر له سماوېزې د سیمې د امن لپاره هلې ځلې کوي او په سیمه کې د امن لپاره پوهاوی او بیداری پیدا کوي. د یاد تنظیم لومړی غونډه کې د ټولنې نوي عہدیداران وټاکل شو. نور تفصیل په دې حق لا د سواد نه د نیاز احمد خان دی ریپورت کې ورو.
په سواد سیدو شریف کې د امن لپاره راجمع شوی یو شمیر د سیمې امن خوخي زی بشران او زلمو په ګډه دغه پریکړه وکړه چې د سواد مستقل امن لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. د پیمان نومي غیر دولتي تنظیم مقامی مشر عثماني ګل وای چې دوی مقصد په ټوله نړۍ کې د امن خوخو سره مرستې کول دي او د سواد دغه زلمو او پیغلو به دوی مرستې کوي.
بنیادی طور پر زمونږ د پروجیکټ نیم د زنانو او د الکانو په دې ټولنې کې شاملول او د اغونه په علاقه کې د رولې او د امن راغستو کوشش کول دي. دغه بنیادی مقصد او د اغې لپاره بیا مونږ داسې سکه ورنه وکړې شو چې دا کوم مقصد چې دی په دې کې کامیاب شو. لکه په علاقې کې دنه مونږ نه نوزو خپل دغه خلک چې دی خپل علاقو کې او آگاهی په هیوالا سیشن جوړی کی واغلی او اغه والی سره زنانو ته خپل مقدار بنی دا دغه مخه تلاړ شي میسج پیغام او نارینه ته خپل پیغام مخه تلاړ شي.
د امن ټولنې جنرال سکرتر چې زی مشرانو زلمو او پیغلو هم په دغه موقع وټاکلو وای چې دوی به په سواد کې شپېته نور ملګري د ټولنې کې شاملوي او دغه رنګه هغوی به په خپل سیمو کې مونږ سره په دې کې مرستې کوي.
زمانه اسماعیل سوادی د منګلور سیدن کې ما د دې امن ضرورت زما په خیال باندې زمونږ نه سواد د خلکو نه زیات څوک نه پیژني. مطلب امن څه شی دی او امن څنګه خرابېږي او امن د لاسه کم کم نقصانات کیږي. جنگ ځپلي خلک دی هغه لپاره مونږ کوشش کوو چې دوی ته مونږ لاول د دې کم چې نفسیاتي مسایل دي دا مونږ لرکو او بیا دا غي نه رسو چې کم معاشي مسایل دي دوی ته هغه مونږ کوشش کوو چې دوی د سي ادارو سره د دې رابطه جوړ کړي دوی ته سنس یو قسم لا سپورټ ملويږي او دوی د خپل ژوندۍ تیرول لپاره یو ښه ګامونه پورته کوي.
پټولنه کې د سیمې پیغلې او د کور دننه زنانه هم شامل دي چې د هغوی مشري د سیدو شریف نیلم ابرار چټان کوي. هغوی په دغه اړه وایي
په دې کې مونږ دا کوشش کوو دا کم خزو چې وس خاوندان رکتی یا مړې دي په دماکو کې د خزو چې د مونږ راچو دي کو دله مونږ ټریننګ زور کو په پیس باندې چې څنګه به د خپل بچی له خطر بیا تور کوي څنګه به د ذهن نه د زړه حالات بس څنګه به غل یو نه مستقبل ور کوي او په هغه کې مونږ کوشش دا کوو دله مونږ سو وکیشنل سنټر دغه کو جوړی کو چې دوه هغه سترازي او الته کې منتلی بیا د خپل ډیسکشن کې دوه څه مسلې مخ ته راځي چې موږ سره ډیسکس کړي.
په دغه موقع د خیر خیګړې ټولنې یو مشر سردار حسین بابک وایي چې د داسې ټولنو په سواد کې ډیر زیات ضرورت دی.
موږ د دې حالاتو سره مخ یو چې په هغه کې انسان مړ شي
او موږ صرف د خپل ځان د یری د وجنه د خپل ځان د حفاظت د وجنه چې دینو لکه आवाज نه پورته کو او غلی ناشو داسې قسمه فورن لکه د نند ځوانان او پیغله ټول را جمع شوی دي د خو انتهای زیات ضرورت ته د سواد په عقل بزوي مچ کور کور ته دوی د امن د پیغام ورسي او دا وطن چې د هم د ینګ جنریشن په لاس کې دی او دا د دوی ریسپانسیبিলিটি هم جوړي زموږ ور سره هم به حیثیت مشران او دوی هم ډیر اهم ریسپانسیبিলিটি دي چې هر هر کور ته چې د امن د پیغام ورسي او هر سړی په خپل کور کې دننه په خپل چم گاوند کې چکچا پیرا د امن فروغ د پاره خپل اهم کردار ادا کړي.
د امن لپاره کارکونکي د دغه ټولنې عہدداران او غړي وایي چې دوی به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره خپل ذمہواري به سماويزي کوي او دا عمل کې بعد د سیمې د هر طبقه اولس شاملوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې نیمه ته رسیدو 15 بجې شوه. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډی زبرو.
د بلوچستان اسمبلی ویل دی چې د گوادر کاشغر لوی لار دی پر زړه نقشه بیرته بحال کړل سي. دا غوښتنه پرون د دې صوبایي اسمبلی په هغه غونډه کې وسوه چې مشري سپیکر جان محمد جمالی کوله. د پښتونخوا ملي او میګوند غړي لیاقت آغا د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د یو شمېر حکومتي او اپوزیشن غړو په استازیتوب یو قرارداد وړاندې کړی و چې پرون منظور شو. په چمن کې د افغان پولیسو دوه سرتیر وجل سوی دي. د چمن امنیتي چارواکي وایي د دې شهر په بای پاس سیمه کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلې چې وروسته یې پیژندګلوي د روزګل او احمد الله په نامه سوی ده. چارواکي وایي دا دواړه سره ورونه دي او په هلمند کې د افغان پولیسو سرتیر دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو وروستۍ فهرست خپور کړی دی. د الیکشن کمیشن مطبوعاتي څانګې چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې پر 15 نیټه کېدونکو د انتخاباتو کې د برخې لپاره د 101 کسانو اسناد منظور شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د قدرتي پیښو په نتیجه کې د زیانونو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر ځنډولې دی. ولسمشر اشرف غنی پرون ناوخته ولسته په یو ځانګړي وینا کې وویل چې د افغانستان خلک له یو احساس پړاو څخه تیریږي او په داسې حالت کې به خپل خلک یوازې پرې نشدي. افغان ولسمشر په نړیوالو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د واورو شوېدو او سیلابونو له کبله لا اغېزمن سو خلکو سره مرستې وکړي. او په مصر کې یو عدالت د حماس فلسطینی ډله یو ترګر تنظیم ګرځولې ده. د مصر ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه پرون شوې ده. د مصر چارواکي ادعا کوي چې حماس ډله په دې هیواد کې له هغو سخت دریځو اسلام پالو سره مرسته کوي چې پر امنیتي ځواکونو یې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي.
بوریوال کاکړ درته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخل د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په ګاډي بهارو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې داری د سینټ په الیکشن لیکلي دي. د غلړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې حکومت او مخالفه ډله د سینټ الیکشن دوران د پیسو د استعمال مخنیوي د پاره په 28 آئینی ترمیم متفق نشوه او د غلړکی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلیماني مشرانو یو غونډه هم وشوه چې پکې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د سینټ الیکشن کې د پیسو استعمال او په بیا وټونه اخستل یو غلط کار دی او د دې مخنیوي پکار دی. اداري وایي چې د سلسله کې د آئینی ترمیم راوستو غوښتنه وشوه خو پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام د دې سره اتفاق نکو. بل طرف ته د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون اکثره جماعتونو غوښتل چې د پیسو د استعمال مخنیوي د آئینی ترمیم د لارې وشي. ادارې لیکي چې د سینټ الیکشن دوران د فاټا او خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو په ګډون د ټولو صوبایي او قومي اسمبلی د غړو قیمت لګیدلې دی. خو دا ډېره د افسوس خبره ده ځکه چې دې سره به یو طرف ته د آئینی ادارو تقدس ته خپو لاندې شي نو بل طرف ته به ورسره جمهوري ادارې کمزورې او غیر مستحکم شي. نو پکار ده چې د دې غلط کار مخنیوي د پاره په
اتفاق سره اقدامات وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق او آج ورځپاڼې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د سرمایکارې په خوشخبرې لیکلي دي او د غلړ کې آج ورځپاڼه وایي چې دوبه کې د روډ شو وروستو پیښور کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د سرمایکارې بورډ چیرمن محسن عزیز وینا وه. دوبه کې د سرمایکارو سره ډېرې ښې خبرې وشوې او د 1.2 اربع ډالرو 12 منصوبې هم لاسلیک شوې چې پکې د هاوسینګ او تیلو د کارخانې منصوبې شاملې دي. ادارې د وزیر اعلی د خولې لیکي چې د وفاق په ذمہ پاتې د بجلی منافع او نورې پیسو لړکې هم مرکزی حکومت سره خبرې شوې او د ګټورو نتیجو امکان دی. بل طرف ته مرکزی حکومت صوبې ته د اضافي ګیس نه 900 میگاواټه پورې بجلی پیدا کولو اجازه هم ورکړې. ادارې وایي چې د کامیاب شو وروستو د سرمایکارۍ اعلان او امید ښه خبره ده او افغانستان او سنټرل ایشیا ته د رصد ګیټ وې د دې صوبې جغرافیایي اهمیت په ډاګه کوي. خو بعضې مسلو ته هم کتل ضروری دي لکه د دې صوبې د امن او امان مسله، بل د سمندر نه لرې کېدو په وجه سامان وړو وړو کې خنډان، د دې سره سره د تجارت او سرمایکارۍ لپاره موضوع ماحول پیدا کول. حکومت له پکار ده چې کم از کم د امن او امان توانایي د کموخت او نورو ملکونو نه راغلي خاریانو سره ښه سلوک اړخته اول پاملرنه ورکړي، نو ورسره به د غیر ملکي سرمایکارۍ لار تر څه حده هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیو ورانس خطرناک حد ته رسیدلی دی. په مقاله کې راغلي چې حکومت په داسې حال کې پروان کال کې د پولیو د ناروغۍ خلاف کمپاین شروع کوي چې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو میاندو او پلارونو خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې د ورکولو نه انکار کړی دی. بلخوا ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان کډوالو د بې ځایه تنګولو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼه وایي د پاکستان حکومت ته پکار دي چې افغان کډوال په زوره د ایستلو نه ډډه وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ګلیا ازناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په اړه اداري خبره کړې. په اداري کې راغلي چې په دغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین د ستونزو ډک دی. دا یو خونړی او نه ختمیدونکی کار دی. اته کال وړاندې په دغه هیواد کې د پولیو ناروغۍ خپل انجام ته نږدې و، خو اوس داسې نه ده. ورځپاڼې کې د پولیو ضد په هر یو کمپاین بریدونه کیږي. په دې کې د پولیو ضد اساس کې ورکوونکي او د هغوی محافظان وژل کیږي. ادارې کې چې داسې رپورټونه دي چې په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین کې هغو 3.5 لک نه زیات ماشومانو ته اساس کې ورکول کیږي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې پولیو قطرې نه دي ورکړل شوی. که څه هم د پولیو او پر ضد حلو ځلو له وجې په دغه ناروغۍ کې کمی راغلی، خو اوس هم داسې سیمې موجود دي چېرته چې صورتحال ډېر زیات خطرناک دی. ورځپاڼه زیاتوي چې دا یو خوشه ګوند دی چې ماشومانو ته د پولیو اساس کې نه انکار کولو کیسونو کې کمی راغلی، خو په دې کې نور کار کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي د سرکاري شمیرو تر مخه په گلګت بلتستان کې یو قسم د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار نه دی کړی، خو په خیبر پختونخوا کې د 20 زرو نه زیاتو میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د پولیو قطرو ورکولو نه انکار کړی دی چې د اندېښنې خبره ده. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د پېښور آرمی پبلک سکول غمیز وروستو په ټوله خیبر پختونخوا او پېښور کې د ورپکو پر ضد کاروایی ناګزیره ده، خو په دې حالاتو کې د رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد عملیات کول ناسمه خبره ده. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونو تر شا افغان کډوال زورول کیږي چې نه یې له قانونه سرغړونه او نه هم په جرمون کې ککړ دي. دا بلګي په توګه په سین صبح کې افغان کډوال نیول کیږي او بیا په پیسو په بدل کې خوشی کړل شي. ورځپاڼه زیاتوي چې د بشري حقوقو ځینې ادارو د افغان کډوالو په زور د ویستلو په رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې دي. ډان ورځپاڼه لیکي چې دا یو اسان کار دی چې د قامي غمیز وروستو نور خالد ګرم کړل شي. که څه هم د بهر ملکي ورپکو پر ضد کاروایی وکړل شي، خو دا په دې معنی نه ده چې د دې هیواد قانون منونکي له دغه هیواد په زور ویستل شي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د پریکړې لاندې افغان کډوال په پاکستان کې د روان کال تر اخره پورې پاتې کېدی شي. نو په دې حالاتو کې حکومت له پکار ده چې رجسټر شوي افغان کډوال نه زوروي او نه یې له دې هیواده وباسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین د سرخار کیف اوسیدونکو پروند وروسته وجل شوی حزب اختلاف د یو مشر بوریس نیمتسوف ته د عقیدت پرزونی وړاندې کړ او دغه خار کې د روس سفارتخانه مخې ته یو ګلونه کې خول. نوموړی 13 ورځ په ماسکو کې د روس د صدارتي ماڼۍ مخې ته نامعلومه کسانو په ډزو وجلې وو. په دې موضوع نور حال د فرشته جلال زئی ریپورت کې اورو.
د کیف اوسیدونکو پرون د بوریس نیمتسوف د وژل کېدو د پیښې په وړاندې د مخالفت څرګندولو لپاره په کیف کې د روسیې د سفارت مخې ته د ګلانو ګېډې کښېښودې.
тут весь кошмар, который творится на их каналах, неправда.
یو سړی د دې لپاره وژل کیږي چې هغه رښتیا ویل، دا زما فکر دی او زه فکر کوم چې دوی د دې لپاره هغه غلی کړ چې نه غوښتل چې حقیقت واوریدل شي. هغوی غواړي چې د وحشت او درواغو خبرونه یې پر ټلویزیونونو خپاره پاتې سي او د رښتیا په توګه یې خلکو ته وړاندې کړي. لږ تر لږه پولیس نیمڅوف هڅه کوله چې رښتیا ووایي، خو هغوی رښتیا ته اړتیا نه لري، نو ځکه یې وواژه. دا ډېره سخته ده. هر څوک په دغسې وضعیت کې چې اوس روان دی نشي کولی چې رښتیا او واضح خبرې وکړي، خو بوریس نیمڅوف داسې کول او دغسې خلک لکه بوریس نیمڅوف چې په روسیه کې ژوند کوي او رښتیا وایي ډېر زړور او پیاوړي خلک دي او د هغوی لپاره ژوند ګران دی. نن به په روسیه کې د اپوزیسیون یو شمېر مشران په مسکو کې سره راغونډ سي او د بوریس نیمڅوف د درناوي لپاره به په مسکو ښار کې مارش وي. زرګونو روسانو پرون د بوریس نیمڅوف د وژل کېدو ځای ته ګلان وروړل او شمې پرې بلې کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې بوریس نیمڅوف د سیاسي تحریک لپاره شایي وژل سوی وي او د هغه مور ته یې وویل چې د هغې د زوی قاتلین به ونیول او مجازات سي. په روسیه کې د تحقیقاتو یوې ځانګړي ادارې ویلي چې د بوریس نیمڅوف د قتل پر ممکنو عواملو غور کوي او دا امکان هم پکې شاملوي چې شایي بوریس نیمڅوف چې یهودی و د سخت دریځو اسلام پالو کسانو لخوا وژل سوی وي او یا هم په خپل اپوزیسیون د جمهور رئیس پوتین ته بدنامول لپاره وژلی وي. بوریس نیمڅوف په خپل یوه مرکه کې ویلي و چې په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنو سره د خپل مخالفت او د روسیې د رژیم پر سیاستونو د څرګندو انتقادونو له امله ویره لري چې شایي حتی ولسمشر پوتین د ده د وژل کېدو پلوي وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې ولادیمیر نیمڅوف دوې اونۍ مخکې ورته ویلي و چې غواړي په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنو شواهد چاپ او خپاره کړي. د نیمڅوف وکیل ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د روسیې د رژیم د سیاستونو قرباني شوی او دا چې کوم لوري ډزې ورباندې کړي او وژلی دی نور فرق نه کوي. په روسیه کې د اپوزیسیون یو مشر الکسی ناوالنی د نیمڅوف د قتل د څرنګوالي په اړه یو لړ پوښتنې راپورته کړي او وایي چې غالبا نیمڅوف په مسکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه د مارچ د پلان په ارتباط تر څیړنې لاندې و. ناوالنی ویلي زه اصلا دا نه منم چې نیمڅوف به تېر ماښام پرته له دې چې تر څارنې لاندې وي د کرملین په خوا قدم وهل. دا پېښه په نړیواله کچه غندل سوې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون ویلي چې دغه ظالمانه قتل غندي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې د دې پېښې په اړه باید ډېر ژر شفاف او اغیزمن تحقیقات وسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي متحده ایالات د بوریس نیمڅوف ظالمانه قتل غندي او په یو خبر پاڼه کې پر کرملین ژغ کړی چې به طرفه او شفاف تحقیقات وکړي او د بوریس نیمڅوف قاتلین محاکمه کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سرواندی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال لري خبرونه ته غوږی ورزو. افغانستان ته په دغه هیواد کې د واورو خویدو لوجې د وجل شو کسانو شمیره د 280 نه اوخته ده. په دغه تاوان کې تر ټولو ډیر پنچیر ولایت متاثر شوی دی او هم د دغه انساني افت لوجې د هیواد ولسمشر اشرف غنی د بهر هیوادونو سفر هم ځنډولې دی. په دې حق له نور تفصیل د فریبا ظاهر ریپورت کې ورو.
اشرف غنی د دغو طبیعي پیښو تلفاتو ته په اشاره د یو انساني فاجعه وبلله.
تقریبا 280 افغانان شهیدان سوي، تر 133 زیات ټپیان شوي او شاوخوا 1238 کورونه وران شوي دي. د خلکو باغونه او کروندې لیپ شوي دي او دا یو انساني فاجعه.
ولسمشر زیاته کړه اوس مهال د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورستیو طبیعي پیښو له کبله زیان رسیدلی، خو د نور ورته پیښو احتمال ته هم اشاره کوي.
په هیواد کې 19 ولایتونه ته په دې حوادثو کې تاوان رسیدلی او زموږ اټکلونه ښیي چې زموږ وطنوال اوس هم له خطر سره مخامخ دي.
د چارواکو په خبره په دې پیښو کې تر ټولو ډیر زیان د پنچیر ولایت ته رسیدلی دی. ولسمشر په خپله وینا کې وویل چې د جمعې په ورځ د امنیتي او اضطراري غونډې وروسته پنچیر ته تللی او د پیښو له قربانیانو سره یې ولیدل. ولسمشر وایي د دغو پیښو له کبله یې ایران ته خپل رسمي سفر وځنډاوه تر څو په دې وضعیت کې د خپلو خلکو تر څنګ واوسي او د مرستې چارې تنظیم کړي. ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د رامنځته شویو ستونزو د هواري لپاره باید یو صندوق جوړ سي تر څو خلک او هم کورني سوداګر وکولای سي د دې زیانونو په جبران کې مرسته وکړي. نوموړي په دې برخه کې د نړیوالو مرستو اړتیا ته په اشاره وویل چې د بهرنیو مرستو لپاره به هم یو صندوق جوړ سي.
په عین حال کې به د بین المللي مرستو یو صندوق جوړ کړو. خسارات دومره زیات دي چې جبران یې په تیره بیا د انکشاف په برخه کې یوازې د حکومت د واس خبره نه ده. موږ د ارزیابي په حال کې یو چې د خساراتو وسط په دقیق ډول بین المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین المللي مرستو پرته د تاواني شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي.
اشرف غنی وویل د افغانستان 80% خلک د فقر له سرې کرښې لاندې ژوند کوي او دا ډول طبیعي حوادث لا نور بدمرغۍ رامنځته کولای سي. په واوره کې د ایسار سویو کلیو د فرعي لارو د تړل کېدو له کبله دولت هڅه کوي چې لومړنۍ مرستې د هوا له لارې د پنجشیر مختلفو سیمو ته ورسوي. خو سیمه ییز مسؤلین وایي کلیو ته د خوراکي موادو د بستو غورځول ډېر اغېزمن نه دي او تر څو چې لارې خلاصې نه سي د دوی مرستې به محدودې پاتې سي. ولسمشر وویل اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې لازم اقدامات وکړي.
بلخوا د قبایلي سیمې کورمې ایجنسی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له وجې د 15 ورځو راهیسې د بجلۍ د نشتوالي سره مخ دي چې له وجې یې ډېر مشکلات لري. بلخوا چارواکي وایي چې په بره کورمې ایجنسی کې بجلی بحال شوې ده خو په کوزه او منځنۍ کورمه کې د بجلۍ بحالول به وخت اخلي، په دې کې نورې ورځې هم لګېدای شي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی تفصیل راکوي.
په قابل سیما کورم ایجنسی کې ځای خلک وایي په سیمه کې 15 ورځې وشوي چې د دوی بجلی خرابه شوې ده. د دوی په خبره په سیمه کې بجلی د خرابېدو دغه مسله د 1300 ورځو د پرله پسې واوره ورېدو او بارانونو د کېدو وروسته رامنځته شوې ده. شفیق په نامه د ګوګانې سیمې یو کس مشال رډیو ته وایي په سیمه کې واوره او بارانونو د کېدو وروسته د بجلی ټول نظام ګډوډ شوی دی. فضل وهاب نما یو بل کس مشال لوډیو ته وایي
ټول سیستم د بجلی نه ډېر مشکلات دي.
د مخړنۍ کلی زیارت مشال لوډیو په لارې غوښتنه کوي چې باید د دوی سیمې ته د بجلی ورکولو کمپنی یا ټیسکو ورته بجلی زبته زره بحاله کړي.
د
هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر زمیر الدین وای د دوی لخوا هڅې روانې دي چې د دغو سیمو بجلی زر تر زره بحاله کړي. واضح دی چې د کورمې په لرې پرتو سیمو کې د 1300 ورځو نه دومره واوره ورېدلې ده چې نه یوازې د بجلی ستنې راغورځېدلې دي بلکې لارې بندې دي او په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم راپرېوتې دي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب ورزو رپورټونو ته د امریکا ناخبریدونکې فوربز مجلې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې په اړه د پاکستان په پالیسیو مقاله لیکلې وایي که څه هم په مطبوعاتو کې راغلي چې پاکستان اوس د ترهګرو له ملاتړ لاس اخیستی خو د نوموړي په خبره لا هم معلومه نه ده چې رښتیا د هیواد د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق ختم کړی او که څنګه. په دې هکله تفصیل بشیر ګواه وړاندې کوي.
فوربز مجله لیکي چې افغانستان کې جګړه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پراخېدلې شي ځکه خو د پاکستان حکومت او څېړونکي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په حق کې دي. خو د لیکوال په خبره پاکستان لا هم په دې امید دی چې د افغان طالبانو سره چې دوی یې ښه طالبان بولي اړیکې ښې پاتې شي. په مجله کې راغلي چې دا امکان نه لري چې د وسلوالو سره د پاکستان د حکومت اړیکې ساتل به د دې هیواد لپاره ګټه ولري ځکه چې د هغه په خبره افغان طالبان چې هر څه کوي نو بدو طالبانو یعنی پاکستانی طالبان ته به یې ګټه رسي. لیکوال زیاتوي چې د دې خبرې څه ثبوت موجود دی چې افغان طالبان به پاکستانی طالبان ته وسلې نه ورکوي. په مجله کې راغلي چې په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هم سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. لیکوال وایي چې پاکستان کې داسې سنی وسلواله ډلې موجودې دي چې د شیعاګانو خلاف نفرت پالي. د نوموړي په خبره له پاکستانه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د لریوالي یوازنۍ وجه دا ده چې افغانستان او ایران یې خلاف دي. فوربز مجله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګري د امریکا او پاکستان شریکه دښمنه ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم کانګرس ته دا یقین ورکړی چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. د لیکوال په خبره دا له پخوا څخه ډیر فرق لري ځکه چې د پاکستان پوز د القاعده وسلواله ډلې د مشر اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لپاره تورن شوی و. اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکې په پټو عملیاتو کې اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې ووژل شو. پاکستانیان تر اوسه د امریکې دغه عملیات د خپلې خاورې له خودمختاری سرغړونه بولي. په مقاله کې راغلي چې ویل کېږي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د طالبانو له ملاتړ لاس اخیستی خو لیکوال وایي دا واضح نه ده. د لیکوال په خبره لا هم معلومه نه ده چې پاکستان د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حملې او هلته د خوښه یو نیم سل کسانو له وژل کېدو څومره زده کړه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور په ایډوارډز کالج کې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې مشاعره او سندریز ماخام جوړ شوی و. په کې د پښتنو د پښتو ژبې نومیالي شاعرانو سندرغاړو هم ګډون کړی و. د پېښور نه د مشال رډیو خبریال زلاند یوسفزی په اړه تفصیل راکوي چې د شاعر فریدون په غږ شروع کیږي.
دا د پښتو ژبې شاعر فریدون دی چې د پېښور ایډوارډز کالج په یو تالار کې ناست پسونو زده کوونکو او پلسګونو د شعر او ادب مینوالو ته خپل کلام وړاندې کولو. د دې مشاعرې او سندریز ماخام د انتظامی یو غړي پروفیسر ارمان داودزی مشال ریډیو ته وویل
خاغلی عبدالمجید سادی صاحب دغه تړون شروع کړی و. بیا د اغوی شاگرد خاغلی کامل صاحب, بیا د اغې نه بعد کلندر مومن صاحب, د اغې نه بعد بیا خاغلی ډاکټر یار محمد مغموم صاحب دغه سلسله تر اوسه را رسولې وه 2012 پورې. پس د اغې نه پروفیسر سریر او زه ارمان داودزی دغه سلسله مخ په وړاندې بوزو. نو هدف صرف او صرف د اولس د پاسا سلکلن بهیر تاریخ یو سلسله وه. دا د هغې یو کړی واچې دا روان پروانه پاتې شي او پښتو ادب ته چې کومه ورکړې د دې ځینې کېږي هغه جاری وساري وي.
د شنګلی سیمې سره تعلق لرونکو ځوان شاعر افسر افغان وایي چې ادب د یو ټولنې لپاره هم دومره ارزښت لري څومره چې د یو بدن لپاره د وینې دی, او دا چې د کومې ټولنې څخه ادب پاتې شي نو خپل مشران او اتلان هم هیر کړي. نوموړی په خپلو شعرونو کې وایي
زمنګ سپرلې هم د لمبو دی دلته, زمنګ سپرلې هم د لمبو دی دلته, اختر شو قدر په سلګو دی دلته. او لیلا زستا پختنه څنګه وکم, لیلا زستا پختنه څنګه وکم, ته ګورې نه ملک د پختو دی دلته. او د خدای په دې امتحان حق حیران شم, د خدای په دې امتحان حق حیران شم, خاور زما واک د پردو دی دلته. او افغان ته غریب یوازې نه افغان ته غریب یوازې نه، هر یو عاشق پستر ګسترو دی دلته.
د صوابه سخر اغلی شاعر عزیز مانیروال وینا ده چې شعر او ادب د پښتون اولس په خټه کې خلې شوی دی، او دا چې په مخکنی وختونو کې د پښتنو حجرې د شعر او ادب مرکزونه ول، خو اوس د حجرو د دود کمېدو سره د ادب په لوري د ځوان کل میلان هم کم شوی دی.
محسوسیږي جنتونو ته روان یم، ستا د کلی په لار غرونو ته روان یم، او که په هر سوي نو تا بخپلوما، که په هر سوي نو تا بخپلوما، دا د زما زیارتونو ته روان یم. او زه په خوب کې آسمانونو ته ورخیجم، زه په خوب کې آسمانونو ته ورخیجم، زه په ویخه گردابونو ته روان یم، او انسانانو نه یریږم پټیږم، انسانانو نه یریږم پټیږم، دا د زما زنګلونو ته روان یم.
په دې مشاعره کې راغلی میلمنو غونډې ته د خپلو ویناګانو په وخت زور واچولو چې پښتون اولس د اوسني کړکېچنو حالاتو څخه ژغورلو لپاره باید چې شاعران، ادیبان او نور د قلم خاوندان خپل کردار ولوبوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر ایجنسی په لوړ کې زخه خېلو کې د تا ترا سپورتس کمیټې په تنظیم د کرکټ ټورنمنت جوړولو تابع شوې ده. د کرکټ په دې لوبو کې د خیبر ایجنسی د لوبډالو په شمول د افغانستان ځینې لوبډالې هم برخه اخلي. په دې حق له د سیمینار زمون خبريال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د تاتارا سپورتس کمیټې لخوا په خیبر زخه خېلو کې د ټولي جنسي په کچ د کرکټ ټورنمنت پیل شوی دی چې په دې کې د خیبر سیمې نه علاوه د افغانستان ځنې ټیمونه هم برخه اخلي. د تاتارا سپورتس کمیټې یو مشر شبیار پردی مشال ریډیو ته وایي چې موږ د کرکټ دا ټورنمنت په لیگ سیستم را جوړ کړی دی، او غواړو چې دلته زیات نه زیات ټورنمنټونه را جوړ کړو.
موږ د کرکټ چکن دی په دغه طریقہ را جوړ کړه چې یو خو ټورنامنت چې کوم شوره لیگ طریقہ مونږ دی، نو 30 نه 60 پر انټری کی اوسم دا چکم د 41 ټیمونه په دمو سره په ټین ټیبل کې داخل شوی دی، انټری کړی دی. په خیبر ایجنسی کې ټورنامنت ډیر کم شوه، ټورنامنتونه کم شوی دی حالات واجه. مونږ کوشش کو چې مطلب دی چې څومره چې ډیر ټورنامنتونه یې کاغه په غټو گراوندو کې، کاغه په وړو گراوندو کې، نو چې ټورنامنتونه پکې جوړ شي.
او د خیبر سیمې د کرکټ یو لوبغاړی صاحب علي شینواری وای چې دلته د کرکټ ټورنمنت را جوړول د امن نخه ده.
دلته خو د امن خدا بغټه نشانه ده چې دلته وګور ټورنمنت شروع دی، کثیر تعداد باندې تماشایی راغلی دي، او خلک انجوای کوي، خوند تر اخلي، ښه ټورنمنت روان دی. دا د امن غټه نخه ده چې زموږ په وطن کې امن دی. دا مونږ د میډیا په ذریعه باندې ټولې دنیا ته وښیو چې راشه، مونږ قبایل چې پر امن خلک یو، زموږ امن پسند خلک یو، دلته هیڅ قسم غنی شته.
یو زیتن شاهد رحیم وای
چې کرکټ د ټورنمنت دلته نه په کلو کې دومره سرګرمي او موقع نه میلاوي. اول دینه سوچ وکړه چې پاس علاقې نم کې ټیمونه شته، د تیرا بازار او دونه لګال ته څومره بدمنی ده. هغه راځي هغه دغه ماحول ویني، هر کله ورته یو د شلمان نه کې ټیمونه دي، د افغانستان نه کې دوه درې ټیمونه دي، دا ټول د امن موقع دي. کنه ډیره فائدہ میلاوي دلته. تاسو کو سوچ وکړه نو دلته داسې ډیر کلاډیان دي چې د خیبر گرین کرکټ کلب واکښته اوس په پاکستان په بینکو او په ډیپارټمنټ کې جنگي، نو د ډیزاین خلکو ولید، نو هغه بل چرته چانه ولیدلې. نو ټول نغه ته فائدہ ده ده چې داس خیبر گرین لیا بل لیا بل لیا پی سی بی شو لیا د شاهد شینواری شو، دا کلاډیان ویني او مخکې فاتح ټیم کې جنگي یول ته موقع ورته ملاوي.
د تاتارا سپورتس کمیټه او د ادارانو زیاته کړه چې دا ټورنمنت په تر یوې میاشتې پورې دوام لري. یا د دیوچ خیبر ایجنسی کې د کرکټ یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا شوي دي، او نن سبا په پاکستان کې دننه او په بهرنی هیوادونو کې کرکټ لوبه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا وخت بالکل اخیرو شیبو تر رسیدلی وو، او بوریوال کاکل درته پکې یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی ویلی دی چې د ګوادر کاشغر لوی لاره دی پر زړه نقشه بیرته بحال کړل شي. دا غوښتنه پرون د دې صوبایي اسمبلی په هغه غونډه کې وسوه چې مشري سپیکر جان محمد جمالی کوله. د پښتونخوا ملي او میګ غوند غړي لیاقت آغا د پنځشنبه په ورځ د یو شمیر حکومتي او اپوزیشن غړو په استازیتوب یو قرارداد وړاندې کړی و چې پرون منظور شو. په چمن کې د افغان پولیسو دوه سرتیر وژل شوی دی. د چمن امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په بای پاس سیمه کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي چې وروسته یې پیژندګلوي د روزګل او احمدالله په نامه شوې ده. چارواکي وایي د دواړه سر ورونه دي او په هلمند کې د افغان پولیسو سرتیر دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو وروستی فهرست خپور کړی دی. د الیکشن کمیشن مطبوعاتي څانګې چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې پر 15 نیټه کېدونکو د انتخاباتو کې د برخې لپاره د 101 کسانو اسناد منظور شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د قدرتي پیښو په نتیجه کې د زیانونو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر ځنډولی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون ناوخته ولسته په یو ځانګړي وینا کې وویل چې د افغانستان خلک له یو حساس پړاو تیریږي او په داسې حالت کې به خپل خلک یوازې پرې نږدي. افغان ولسمشر پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د واورې اوښویدو او سیلابونو له کبله له اغېزمنسو خلکو سره مرستې وکړي او په مصر کې یو عدالت د حماس فلسطینی ډله یو تراګر تنظیم ګرځولې دی. د مصر ټلویزیون په قاهره کې د عدالت د دې پریکړې په اړه پرون رپورټ خپور کړ. د مصر چارواکي دا کوي چې حماس ډله په دې هیواد کې له هغو سخت دریځو اسلام پالو سره مرسته کوي چې پر امنیتي ځواکونو یې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته رسیږي. امید دی چې دا خبرونې مو خوښې شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بوریوال کاکړ او جوناتن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.